Dua.
د دی وی ګرانو اوریدونکو تاسو د دی و په خبري خبرونه کې هر کله ويم تاسو قربانه منزه شهید يم. نن د چهارشنبه شروع ورځ کال 2020 د دسمبر 23 نیټه ده او دا مهال وخت شوې ده په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نه نیم او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. لومړی تاسو په امره ګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته. د پی ډی ایم ای د انتظامیه تر لاندې نن په مردان او نوخار کې احتجاجي لاریونونه تر سره شول. د بلوس سیاسي فعال کریمه بلوس د مارګ د پیخي پر ضد د بلوچستان ایالت د سرخار کوټي پر عبدالستار ایدی چوک احتجاج غونډه وشو چې په کې سیاسي او مدني فعالانو په ګڼ شمیر کې ګډون درلود. احتجاج کوونکو د کریمه بلوس د مړینې یو منظمه وژنه بللې ده او د کاناډا له حکومت څخه د تحقیقات غوښتنه کړې ده. ملور ته د برتانیې د حکومت لخوا جاری کړی شوی یو ریپورت کې ویل شوی دی چې د کال 2020 کې هم د پاکستان او برتانیې ترمنځ د غیر قانوني لارو په ذریعه د پیسو استول دوام لري. سرټی کې تاسو اوریدل او دا مهال تاسو ته وړاندې کوو ځینې مهم نور راپورونه د سیمې او نړۍ زموږ سره ملګري اوسئ. د واشنگټن ډي سي د سټوډیو څخه تاسو د دیوا خبری خبرونه اوري او په ټي وي ګوري. ګرانو اوریدونکو زو د سیمې ولوري ته څنګه چې وړاندې مو تاسو په سرټکو کې هم یادونه وکړه چې د پی ډی ایم د انتظامی ترلاندې نن په مردان او په نوخار کې احتجاجي لاریون وشو. دغه لاریون کې څه غوښتنې کیږي او نور تفصیل یې ټول تاسو ته ریاض حسین په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د پاکستان عمران خان په خپل منلې دي چې د هغوی حکومت د عوامو د ستونزو په حل کولو کې ناکامې سره مخ دی. دا خبره د تحریک مشرانو په مردان دله کې د دویمې مرحلې په احتجاجي لاریون کې کړې ده. د احتجاجي غونډې ته د جمهوری تحریک مشرانو مولانا فضل الرحمن، مریم نواز شریف او د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی خطاب وکړو. مولانا فضل الرحمن وایي وزیر اعظم په خپل ومنله چې هغوی د خلکو خدمت نشي کولی. دوی وویل چې ملکی اقتصاد د تاوان سره مخ دی. د ګاونډي او مسلمان هیوادونو سره اړیکې خرابې شوې دي. د ګرانې له امله د خلکو د خستو توان راکم شوې دي. دوی ویل چې عمران خان په خپل د خبره منی چې هغوی حکومت نشي کولی. دوی زیاته کړه چې یوازې عمران خان نه بلکې د حکومت چې چاره وست دي هغوی هم د دې ذمہوار دي.
ما سره خلک نشته د کار مالته په خپل هم هغه یو ملګری دی هغه دی
تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی وو هغوی په لومړي ځل په حکومت کې راغلي دي او د حکومت کولو تجربه یې هم نه لرله. او کله چې یو تن ته ختم نوی میلاو شوی تر هغې په کار نه ده چې په حکومت کې راشي. د پاکستان مسلم لیگ نون مرستیال مشره مریم نواز شریف وایي مریم نواز شریف وایي دونیم کاله د حکومت کول ورستو نالایق وزیر اعظم عمران خان وایي چې هغه ته د بجلی پته نشته، ګرځشي قرضې نه پیژني او وایي چې ما ته د کرنٹ اکاونټ خساري پته نشته او مال حکومت کول نه راتلل. د حکومت کول تیاری نه وکړي خو د 340 روپے پچینې د ډاکی وخلو تیاری ضرور کړي وا. دوی زیاته کړه د دې وړاندې عمران خان دا وکړي وا چې هغه سره د 200 پوهانو ډله ده چې حکومت وکړي. چې خلکو ته د روزګار نشو ورکولي نو بیا دې د وکړو نوکرو ورکولو داوی ولي کولی. عمران خان خپل ناکامي په خپل منلې ده او داسې حکومت هیڅ حق نه لري چې په اقتدار کې پاتې شي. وړاندې تا وینا کوونکو وویل چې د وړاندې نه په پاکستان کې غیر جمهوري قوتونو جمهوریت ته نقصان رسولی دی او پارلیماني نظام دپاره د هغوی دغه مبارزه به جاري وي. د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وایي د خوښ کړی شوی حکومت لخوا د عام وګړي ژوند ګران شوی دی او دا جمهوري تحریک د دې دپاره جوړ کړی شوی دی چې د پاکستان او د پاکستان د عام وګړي حقونه خوندي وساتي.
پاکستان کې د آئین حکمرانی او د پارلیمنت پالیسی او په پښتونخوا کې د پښتنو سینټر سندي حق بلوچ د بلوچ او پنجاب تر پنجاب حق دا زموږ منشور دی، دا زموږ پیغام دی.
که څه هم د واکمن ګوند مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد په تحریک انصاف ټکونه کوي، خو بیا د تحریک انصاف مشر عمران خان وایي چې دغه مخالف ګوندونه د خپلو غلاګانو د پټولو لپاره په حکومت فشار اچوي چې هغوی ته رعایتونه ورکړي، خو هغوی به هیڅ کله هم دغه ګوندونو ته انارو ورنکړي. غونډې ته د جمهوری تحریک نور مشرانو، قامی وطن پارټۍ سکندر خان شیرپا، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مختار احمد یوسفزی او جمعیت علماء پاکستان مولانا احمد نورانی هم خطاب وکړو. ریاض حسین، وایس اپ امریکہ، ڈیوا مردان.
ګرانو اوریدونکو او لیدونکو، تاسو دغه تفصیل واوریدو او دا مهال هم د یوې بلې جلسې او لاریون په حق لغواړو تاسو سره معلومات شریک کړو چې د بلوسي فعالې کریمه بلوس د مرګ د پیښې پر ضد د بلوچستان سرخار کوټه کې پر عبدالستاری دی چوک احتجاجي غونډه وشوله چې پکې سیاسي او مدني فعالانو ګډون درلود. احتجاج کوونکو د کریمه بلوس مړینه یو منظمه وژنه بللې ده او د کاناډا د حکومت څخه د دغه مړینې د تحقیقاتو یا د پلټنو غوښتنه کړې ده. حفیظ شیرانی نور تفصیل تاسو ته په دغه راپور کې وړاندې کړي.
د کریمه بلوچ د مرګ د پیښې پر ضد د بلوچ یک جهتي کونسل تر نظارت لاندې د کوټي پر عبدالستار ادهی چوک احتجاجي غونډه وسوه. په غونډه کې د ګڼ شمیر بلوچو زنانو ترڅنګ د بیلابیل سیاسي او مدني تنظیمونو غړو او فعالانو شرکت درلود. په احتجاج کې شریک وتلي سیاسي مشر ډاکټر عبدالحی بلوچ د کریمه بلوچ د مرګ پیښه یو منظم پلان ګڼي او وایي هغه د بلوچ قام د مبارزې او سیاسي فکر لرلو په وجه وژل شوی.
ہماری بیٹی کو
تر ناپاکا منصوبے لاندی زمر د بلوچستان لور د بلوچستان خور شہید اکڑل سوی. تر ټولو د افسوس خبر خدا دا چې دا پیش پداس ملک سوی چې هغه د انسانی حقوق کو دعویدار دی.
انسانی حقوق کے دعویدار
سیاسی فعال مارنگ بلوچ وای چې کریمه بلوچ یو شجنه رهبر و، هغه تل د بلوچ کام لپاره رغ پورته کړی وو. مارنگ بلوچ وای د کریمه بلوچ په وړاندې د هغه سیاسي ملګری اغواسوي او وجلسوي، خو هغه پر شا و نه تمبیده بلکې پر خپل کامی فکر تر اخیری دمه ټینګ و اوسېده.
سیاسي کریر کی شروعات
د مبارزې له اولی ورځې نیولې بیا تر نن ورځې پورې هغه پر جدوجهد یقین لاره او پر هغه باندې قائم و. هغه په هیڅ حال کې هم له بلوچ کامی فکر څخه کله پرشانه سو. د بی ان پی د مرکزی کمیټې غړي شمایله بلوچ وای د کریمه بلوچ و مرته د خودکشي رنگ ورکول کیږي. خو شمایله وای چې کریمه بلوچ داسې څوک نه و. هغه
د زنانه نه و چې هغه بزان خپل وای. هغه خودکشي کوونکو هغه زنانه وای هغه ډیر اول خودکشي کړه
وای. په احتجاج کې شریک نظر بړي سی وای د پیښی دی ازادي پلټنې وسی.
دا د اقوام متحده ذمہداري ده چې د دې قتل موریکات معلوم کی او دنیا ته
کریمه بلوس له تیرو 15 کالو راهیسی په کینیډا کې د سیاسي پناګزین په توګه ژوند کاوه او د کینیډا او اقوام متحده په غونډو کې به د بلوچستان د مسلو سره تړلې موضوع باندې بحثونه کول. د کینیډا د ټورنټو د پولیسو په خبره کریمه بلوس د دسمبر پر شلم لا درکه سوی او یو ورځ پس پر 20 دسمبر د هغه مړی وموندل شو. د کریمه بلوچ د مرګ پیښه بیلابیلو سیاسي مدني فعالانو لخوا پر ټولنیزو رسنیو منظم مرګ ګڼل شوی، خو د ټورنټو پولیسو په خپل ریپورت کې ویلي چې ابتدایي تحقیقاتي ریپورت کې یو قسم شک هم نسته او هغه چا نه د وزلې. خو پولیسو په خپل ابتدایي ریپورت کې دا نه د څرګنده کړي چې د هغه مرګ څنګه اول یې وسو. لا بلې خوا په کینیډا کې د پاکستان د های کمیشن لوري یو خبري پانه جاری شوی چې په کومه کې لیکل شوی چې د رس رسنیو لالاری ورته له پاکستان سره تعلق لرونکو کریمه بلوچ د مرګ خبر رسیدلې. پاکستانی های کمیشن د کینیډا له حکومت څخه د کریمه بلوچ د مرګ د پیښې په تړاو معلومات غوښتي. های کمیشن وایي چې تر اوسه د کینیډا د حکومت له لوري ځواب نه دی ورکول شوی. د های کمیشن له لوري د کریمه بلوچ له کورنۍ سره غمرازي شریکه شوی. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای دیوا کوټه.
د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د ملتیا څخه مو مننه کوو چې تر دا دمه زموږ سره په خبرونه کې مالیاس د محل زوی بل سیمه ایز راپور ولورتا. البته وی سیړنی ولورتا څنګه چې تاسو په ورستي ورځو کې یو ویډیو په ټولنیزو رسنیو ولیدل چې خبرېدل چې په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبد الغنی برادر ویلي چې مشرتابه په پاکستان کې د زخمیانو ناروغانو علاج هم په یاد هیواد کې کیږي. دغه خبرې هغه په یو روختون کې په کراچۍ کې ځینې زخمیانو ته چې د درملنې لاندې دي هغه ته کولې. خو په دې باندې ډیر تاوده بحثونه هم کیږي په ټولنیزو رسنیو او د ډی وی خبريال سادیا قاسم شاه ځینې څېړونکو سره خبري هم پرې کړې دي. راځي چې دا غوي نظر واورو.
په پی خبر کې د ډان رسپانی د نارت ایډیټر او د افغانستان په چارو څېړونکو اسماعیل خان وای پاکستان ک مخکې به انکار کولو چې طالبان آیا دلته راځي او اوسیږي. خو د نواز شریف په حکومت کې د هغه وخت کې لومړی ځل د خارجه چارو وزیر سرتاج عزیز واشنگتن کې دا خبره منلې وه چې افغان طالبان پاکستان ته راځي علاج کوي او اوسیږي.
دغه په ځوان دي پاکستان ته سهاده پورې په طالبانو باندې اثر ورسوخته دي. نو ول خبره خو دغه ده بیا تاسو غتلی نو د مولا اختر منصور چې کله وجل شو ایران نه چې پراتلو پلار کې داغه نه پس هم دا خبر را سرګند شو چې هغه وخت ته چې مولا منصور هغه وخت طالبانو مشر وغه نه پس بیا پکې نور راغلل به مولي هي بتلا سي دیدار ال نو هغه نه بیا دا خبر را سرګند شو چې دیدل تکيو زکه چې دا اوس کو تاسو قتلې د دې پنوم باندې پراپټیا نه راوت دي جیداد راوت دي په کراچۍ کې په یو ځای بل ځای کې اوس په کوټ کې دغه معاملې روانه ده. ایون تر دې حد پورې چې مولا اختر منصور بیمه پالیسی مغسته و نو زما خپل خیال دا لري چې دا خبره سی ویډیوز راشي یاد غراشي نو دا خبره ری انفورس کوي چې کوم پاکستان په خپل باندې هم منی او منلې ده چې طالبان غنی دی فسیلیټیټ کوي خپل دغه په کوي څومره سره سوخ پکیږي ځکه دغه امریکایان هم افغان حکومت هم بار بار د پاکستان نم دغه غوښتنه کوي چې پاکستان د خپل پوره زور استعمال کوي په طالبانو باندې.
د پښتنو حقوقو لپاره आवाज پورته کون کې او د افغانستان په چارو سیډون کې افراسیاب پټکوي دا قسمه ویډیوز او ثبوتونه چې افغان طالبان او دغه مشران دلته پاکستان کې دي دا هر څه د افغانانو او نړۍ کې دا تاثیر نور هم سیوا کوي چې افغان طالبان چې په افغانستان کې د تشدد او د جنگ جګړې زموږ دي څنګه پاکستان کې اوسي او پاکستان په دې هر څه کې سرول لري.
چې پاکستان حکومت باندې شته تردید کول او چې طالبان رهبری دلته نشته یا ناسپل تمه دي یا د جنگ د دې نه کې دي بل خبرې کولې خو مونکو ته پته و مونږ کړه کړه خبرې وکړي چې دا دلته کله دا کیسه کیږي او دا په کار ده چې نه او بند شي. خو بر هر دغه کیسه کې دا خبره روانه وه اوس خو خبره بربند ده بيخي په دا کې شوې ده. مطلب دا خو اوس ډېره څرګنده خبره ده خو دا افسوسناکه په دې حاصله چې دا خپله افغانانو کې دا خبره تاثر چې دا نورم ژوروي چې دا افغانستان کې چې ګډوډي راځي یا جنگ راځي نو دا پاکستان نه کیږي. نو پاکستان یو قسم ته دا چې کوم غیر طالبان افغانان دي هغوی کې یو قسم ته د بیگانګۍ او د بخاصمت احساس ژوريږي.
د ملا عبدالغنی برادر دغه ویډیو چې یو افغان جرنالیست په سوشل میډیا خپور کړي د دې آزاد سرچینو لخوا تصدیق یا تردید مخې ته نه راغلي او نه د پاکستان حکومت په دغه ویډیو سره خبرګون مخې ته راغلي. خو څېړونکو وایي دا ویډیو د پاکستان په طالبانو باندې د اثر ثبوت دی. د دین اورانی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم کابل کې تیر میاش سفر په موحال د اجمنه کړی و چې هغه به په طالبانو باندې د دزبندی غک کوي. یاد دی چې ملا برادر په کال 2010 کې د پاکستان خار کراچۍ کې نیول شوی او اوس نه کال د پاکستان کې قید کې تیر کړی. یو افغان جرنالیست بلال سروری چې دغه ویډیو په سوشل میډیا خپور کړی ویلي ملا برادر په کراچۍ کې دغه زخمی طالبانو ته مالی مرستې هم رسولې دي، خو د طالبانو لخوا دغه دعوی په اړه هم څه تردید یا سپیناوی مخې ته نه درغلي. سادیا قاسم شاه، وی او ای ټی وا، پېښور.
زه چیوا خزایم.
زمانم طاهرا دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدارم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وینم.
زمانم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی، زه په کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلې ځلې کوم.
زه د نوې زمانې تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
خبری خبرونه لا دوام لري. د ملتیا څخه مننه کوم چې دغه خبرونه تاسو د محل ونن لیدله. کولای شي چې د ډي وی په ویب پاڼه باندې لاړ شئ او هلته دغه خبرونه یو ځل بیا لسره وګورئ. ګران اوریدونکو او لیدونکو، څنګه چې تاسو هم په هغه چې کال اخر شوې ده او اخیری میاشتې څو ورځې پاتې دي، تل تاسو ته د دغه کال د خاتمه ځینې راپورونه هم وخت په وخت وړاندې کوو. یو راپور مو تاسو لپاره تیار کړی دی چې د افغانو ښځو ننګونی په کال 2000 کې څوي. د زینو فعالانو سره مو پکې خبري هم کړې، زینی افغان چارواکو سره مو هم پکې خبري کړې دي. دوی د ښځو لوی ننګونی، امنیت، اقتصادي او ټولنیز ستونزې یادوي. نو تفصیل به په دغه راپور کې واورو.
په افغانستان کې د مهال میرمنې د ګڼ شمیر ستونزو سره مخ دي چې وایي تر ټولو لوی ننګونې امنیتي، د دوی پر وړاندې تشدد، ټولنیز حقونه، اقتصادي او روغتیايي ستونزې دي. د تیر کال فبروري میاشتې او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون وروسته افغاني میرمنې د خپل راتلونکي لپاره سخت اندېښمنې دي چې په دې هوکړه کې حقونه او ازادۍ قرباني نشي. د دغو اندېښنو څرګندولو لپاره ګڼ شمېر فعالو میرمنو پر ټولنیزو رسنیو د زما سره کرخه په نامه یو کمپاین هم وکړ. افغانستان د ځوانانو استازي ښکلا زدران وایي:
زه فکر کوم اوس مهال د ځوانانو او په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو اساسي ستونزې امنیتي ستونزې دي. زه فکر کوم د دوو کالو راهیسې نه، او خصوصا د یو کال نه را په دې خوا د کوم وخت نه چې د سولې هوکړه لیک د امریکا او طالبان ترمنځ امضا شو، بیا ورپسې د بین افغاني مذاکرات شروع شول، په دې یو عجیبه توګه دښمن او تروریستان ځوانان په نښه کوي. مونږ ولیدل چې په تېر یو کال کې د ژورنالستان او د ټولنې څخه ډېر ځوان ژورنالستان، نجونې او هلکان شهیدان شول، او همدارنګه مونږ ولیدل چې د بشري حقوقو د حوزې نه نتاشا خلیل چې یو ځوان نجلۍ وه او د بشر حقوقو په کمیسیون کې کار کولو، هغه په بېرحمانه توګه شهیده شوه. همدارنګه د کابل په هنتون حمله هم یو دردونکی مثال ګڼلی شو.
څلور هغه خزی چې د طالبانو سخت واکمنۍ یې لیدلې او د وړو پرمختګونو د ساتلو لپاره مبارزه کوي، اوس د سولې په پروسه کې بیا له سخت دریزو طالبانو سره د مرکچیانو په توګه مخامخ دي، لکه فاطمه ګیلانی، حبیبه سرابی، شریفه زرمتی او فوزیه کوفی. میرمن کوفی وایي هغه د طالبانو سره په خبرو کې د ښځو حقونو په اړه اوس هم اندېښمنه ده. میرمن کوفی وایي:
وایا د دې دا مطلب دی چې طالبان یا د نور کم وفد سوچ بدل سوی دی، نو د دې ګارنټي نسته. زه مطمئن یا ډاډ نه لرم چې کله د ښځو د حقونو خبره راځي نو موږ د دې پروسې په اړه باور لرو.
د ښځو د حقونو د غلوړ پوره فعاله او سیاستواله په خپل کاري ژوند کې له دوو قاتلانه بریدونو څخه ژوندۍ راوتلې ده چې وروستۍ برید یې په کابل کې ور باندې شوی وو. همداراز په وروستیو کې په افغانستان کې ګڼ شمیر داسې میرمنې وي چې په نخښه شوي او وژل شوي دي. د افغانستان د اقتصاد نوې وزیره میرمن کریمه حامد فاریابی د افغان ښځو د اقتصادي ستونزو په اړه وایي چې
ننګونې زیاتې دي او د نیکمرغه نن ښځې ښه تولیدات لري،
خو مشکل دا دی چې هغوی ښه مارکیټ نه لري. خو دا مهال موږ مارکیټ وضعیت تحلیلوو چې زمینه یې ورته پیدا کړو او د حل لاره ورته وموندو چې دوی په خپلواکه ډول په اقتصادي مارکیټ کې ونډه واخلي.
د میرمنو حقونو فعال غړي وایي د سولې د پروسې او په پایله کې له تړونه د افغانانو خصوصا د میرمنو هیله دا ده چې د بشري حقونو د جنکیو زده کړو کاري فرصتونو د ټولنیز ژوند او سیاسي ازادي او په ټوله کې ولسواکي خوندي وي. منازه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډي سي.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته حق سره راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
یو وار بیا هم تاسو ته هرکلی وایم. خبری خپرونه دوام لري ګرانو لیدونکو او اوریدونکو. کورونا وبا څنګه چې د ژوند په نورو حالو زلو باندې ډیر منفي اغیز کړی دی، په تعلیمي ادارو باندې هم منفي اغیز رابرسیره دی او اخکاری. په پاکستان کې د ښځو او د نجونو په تعلیم باندې او د جنو په مکتبونو باندې د هغوی په تعلیمي کال باندې هم ډیر بد اغیز کړی دی. دغه سدی او خپل دغه زده کوونکي او استادان سوای ټول تفصیل تاسو ته راغونډ کړی دی فرید شنواری په خپل راپور کې چې تاسو ته وړاندې کوو.
د تعلیمی چارو پوهان وای په کال 2020 کې د کرونا وبا د لاسه عمومي توګه په تعلیم او خصوصي توګه د جنکیو په تعلیمي حالو زلو باندې بد اغیز وغورځیدو او د سره با ډیری جنکۍ د تعلیم نه محروم شي. دوی وای د دغه وباله قبل د تعلیمی ادارو تړلو سره د جنکیو زده کړو لا دوام ورنکړو او آنلاین زده کړو کې هم مشکل سره مخ شوي. د بشري حقوقو فعال او جنکو تعلیم لپاره کارکونکي زرتاشا جمال وای د جنکو تعلیم مخکې نه هم خنو، خو کرونا وبا نور هم اغیزمن کړو.
74% جنکې اؤټ اف سکول دی اوس په دې سچويشن کې پندېمیک. دیر ار مېني ریزنز فار دټ. غربت ته معاشي تندستی دا پکې د خلکو دا طاقت نشته. او بیا د جنکو تعلیم دومره امپورټنس نه ورکې مور پلا. هغه وای چې دا تعلیم باندې کم غدا خرچه کونو ولې وکړو. ارلی چایلډ ماریج اس طرف له خلکو دهان زیات شو، یره ماشومانو وادو نظر وشي او بس دی خپل کورنو ته شي نور خرچه پینې شو کولې. نو دا ټول مسائل چې دی د جنکو په تعلیم باندې ډیر زیات امپیکټ راغلی دی.
د ملا لفن لخوا په روان کال کې تر سره شوی سروې کې ویل شوی په پاکستان کې با 40% جنکۍ د فیسونو نشټوالي لوجي، 22 د میندو او پلارانو لخوا اجازه نور کولو، 14 د کور کارونو، 11 د استادانو نشټوالي د لاسه او 8% جنکۍ با د کورونا د وجي بیا تعلیمي ادارو ته لاړې نشي. د افاق نومي اداره کې کارکونکو محمد عالم وای د ماشي حالت د لاسه به هم ډیر جنکۍ تعلیمي ادارو ته بیا لاړې نشي.
بلکې د ماشومان چې دینو اغي په کور کې ناشتي نو مخکې با پریکټیکل ایجوکیشن کې دا او اوس آنلاین کې نو آنلاین سہولت ډیر زیات خلکو سره نیوي پکورنو کې. دلته د نیټ مسله وی، څنګه رولر ایریا او په اربن ایریا دواړو کې دا مشکلات وی، نیټ مسله وی. بیا بل یو داري چې مونږ جنکو تعلیم باندې ځکه اثر راغلی دی چې زموږ معاشره کې جنکو سره د موبایل سہولت نیوي، د نیټ سہولت نیوي او مونږ دینه زموږ معاشره دا دی دغه کوي. نو هغه شان ایجوکیشن چې کوم په سکول کې کېده او پریکټیکل به کېده نو هغه شان اوس نه کیږي.
په دغه سروې کې ویل شوی د کرونا وبا د لاسه په کورونو کې یو 50% زده کوونکي جنکۍ په تعلیمي هلو ځلو کې اخته دي، 30% په کور کارونو کې، 19% په لوبو او 19% په نورو کارونو کې مشغول دي. د پیښور پوهنتون د نفسیاتو څانګې مشره ډاکټر ایرم ارشاد وایي په روان کال کې تعلیمي ادارو د بندېدو له وجې هم جنکۍ د نفسیاتي رنځونو ښکار شوي.
سوچوں کہ جنہوں کو دا آسے ہم باہر کا موزم ہوں خیبر پختونخوا کے نمرا خنشی گنا لے سہی ہم آسے بے سا باہر گھر جی نو آسے کم دتلو رات میں موقع غم ختم شوا ملگر سر ملاقات مکم ختم شوا صرف ٹیلی ویژن یا میڈیا پاتے شو فزیکل ایکٹیویٹی ختم شوا نو دے اثر نیگیٹو دار آغلل سے اگئی کی ٹینشن اور انگزائٹی زیادہ شوا اور ہوپ پکی کم شو اور ہر یو اسٹوڈنٹ سے یو ہوپ لیس کنڈیشن کے دا اور دا سوال مونگا نہ ہر وقت کئی سی یونیورسٹی بو کلا کلا وی کلا بو لائف نارمل سی
پوہان وائی باید حکمت او تعلیم محکمہ جینکی یو زلبیا تعلیمی ادارو تا راوستلو لپارا کٹلی گامون اوچت کری او پدی لڑکی یو پروژا پیل کری فرید شینوارای وائس اف امریکا دیوا پیخور
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن
ده هغه خبر پر ابو چې تاسو مهم بوله تاسو
څنګه په اول کې وی دا چې په انګلیسي کې د خپل کار شروع او اوسه ودا
ټوئیټر @VOA دیوا فیسبوک VOA دیوا
د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو دا مهال زو یو بل مهم سیمهیز راپور ولوري ته چې په پاکستان کې د بشري حقوقو ایچ آر سی پی د خیبر پختونخوا صوبې دفتر ویلي دي چې بې وسه خلک او په ځانګړي ډول میرمنې یا ښځې چې کومه عدالتي ستونزه لري او د وکیل نیولو توان نه لري یا وس نه لري دې ډول خلکو ته د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وړیا قانوني مرستې ورکوي. تفصیل یې سده دغه ټول تاسو وړاندې کوي یادنان بیٹنی په خپل راپور کې.
د خیبر پښتونخوا د کمیشن د دفتر څنګه مشر شاهد محمود اول دی وړیا قانوني مرستې لپاره بخواس کوونکې ته یو وکیل ورکول کیږي.
خو ته انفارمیشن نشته، اکسس نشته، اپروچ نشته، او هغه ته چې د ادارو پته نشته. پاکستان کې خو باندې زیات ظلم کیږي کنه، وایرس ډېر زیات دی. نو هغه د لپاره موږ د پروګرام شروع کړی
د بشري حقوقو فعالین د بشري حقوقو د کمیشن دغه ګام ستای چې به وسه خلکو ته وړیا قانوني اسانتیاوي ورکوي. د خویندو جرګې په نوم یو غیر دولتي ادارې فعال تبسم عدنان اوویل په خیبر پښتونخوا کې او په خصوصي توګه په صوبه کې نوې شامل کړې شوې قبایلي ضلعو کې کورنۍ تشدد ډېر سي واده. وایس اف امریکا ډیوا سره په خبرو کې نوموړي اوویل یو خو د ظلم او ظالم خبر ده او بل چې څوک دا تشدد زغمي دا په خپل هم یو لوی ظلم دی او د دې ظلم پر ضد رابطل پکار دی.
زمله الله هم حق را کړی دی، زمله قانون هم حق را کړی دی چې موږ خپل تاسو کو په څه وجه باندې زه ټورچر کیږم، په څه وجه باندې زما عزت خرابېږي، په څه وجه باندې زما په سپک نظر کتل کیږي.
د بشري حقوقو فعال تیمور کمال وایي
ظلم اکثر چې کم کیږي نو هغه مظلوم سره کیږي، یا غریب وي یا نور داسې کمزورې وي، صنفي کمزورتیا وي، نو د دې د وجې دغه خلک چې کم دی هغه لیگل ایڈ یا دغه کیسونه چې کله عدالتونو ته لاړ شلو دوی بیا وکیلان نشینی وي. نو که ایچ آر سی پی داسې قسمه سپانسرشپ ورکوي لیگل ایڈ په شکل کې نو دا خو ډیره خبره ده.
د شجاع حکومت فعال سید نظر وای په حکومتي کچه هم داسې قسمه خلکو ته د اسانتیاوي تر لاسه دي، خو خلکو ته په دې اړوند معلومات نشته چې ګټه ترې پورته کړي.
دا څنګه چې موږ اوس تومبرس پرسن سیکریټریټ ګورو یا محتسب اعلی آفیسونه ګورو یا دفترونه ګورو، هغه دا ذمہداری اخیستې ده چې کوم پراپرټي رائټس دي یا هراسمنت ات ورک پلیس دي، د کار په ځایونو کې چې کوم هراسمنت کیږي نو د هغې د پاره تاسو ټلیفون هم کولی شئ، یو درخواست هم لیکلی شوی لیکلی شئ، نو د هغې مرسته چې دی هغه اداره به تاسو ته رسوي.
د پېښور یونیورسټي پروفیسر نصرین نصیر وایي د دې لپاره د پاکستان په آئین کې سخت قوانین موجود دي، خو دغه ستونزه عدالتونو ته ځکه نه راځي چې زموږ خلکو سره پوهه نشته او په یو روایتي چوکاټ کې بند دي. هغې اول په ځانګړي ډول په ښځو د تشدد مخنیوی ممکن دی، خو که د دې لپاره په حکومتي کچه ژغ پورته شي
د دې لپاره ډېر سخت قوانین دي. هو زمونږ بدقسمتي دا ده، زمونږ چې کم دا دستورونه دي د کم د خوانه اغه مونږه اغه لګیا دي فالو کو، او د دې مخنیول مخنیوي کې دي شي خو چې الله کې دي شي چې کله حکومتي سطح باندې دی باندې आवाज راوچت شي.
د یادونه دي چې پاکستان د نړۍ هغه هیوادونو څخه ده چرته چې اوس هم په نړیواله کچه د بنیادی انساني حقوقو په سرغړونه د تشویش سرګندونې کېږي. عدنان بیٹنای وی او ای ډیوا
په خیر اغلی بیبی شیرینا کې تاسو ته هرکلی وایو.
بیبی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آئنده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا ځای ورکوي.
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا ځای دی.
وی او ای ډیوا.
گرانو اوریدونکو اولیدونکو خبرونه لا دوام لري او د خبرونه په دې ځای کې د مطبوعاتو ته د کتنې وخت شوې ده. د کتنې زموږ همکار مختار خلیل سیب کړی ده او موضوع یې د علي وزیر د نیولو په حق لده. راځي چې وګورو مطبوعات په دې باندې څه وایي او دغه بحث په کوم موضوع باندې تړلې ده او سیړونکو ورته څه نظر لري. نو دغه مطبوعاتو ته کتنه مختار خلیل سیب کړی ده.
تیرا ہفتہ پی خبر کی او چاپا کی دا پشتون تحفظ موومنٹ یا دا پی ٹی ایم یو مرکزی مشر او سویلی وزیرستان نا دا قومی اسمبلی منتخب ممبر خاغل علی وزیر نیولے شوے او کراچے تھا رسولے شوے دے پد باندھی پشپگم دسمبر کراچے کی یو جلسی تا دا نفرت نا ڈک دا تقریر کولو او دا مجرمانہ سازش کول تورونا لگولے شوی دی. د خاغلی علی وزیر په گرفتارۍ نن د پاکستان د انګریزي ژبې په ډان اخبار کې یو تفصیلی اداریه چاپ شوې ده. د اداریې سرخط ته د علی وزیر گرفتاری ډان اخبار د خپلې اداریې په سر کې لیکي چې د کومو حالاتو او د واقعاتو په بنیاد علی وزیر نیولې شوې ده. په دې پوهېدل ګران ده. خاغلی علی وزیر چې په کومو تورونو کې نیولې شوې ده، همدغه تورونه د پښتون تحفظ موومنٹ په نورو مشرانو هم دي چې د قومي اسمبلی بلغړی محسن داوړ هم پکې شامل دی، خو هغوی نه دي نیولې شوي. دان لیکي چې سویلي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی علي وزیر د سند پولیس په خواست نیولې شوی دی. د سند پولیس یوه ډله د علي وزیر په خپله ورقه کې د اخیستو لپاره پېښور ته تللې وه. کراچۍ ته د رسولو نه په بله ورځ ښاغلی علي وزیر د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت ته وړاندې کړی شو. د عدالت جج خاغلی علی وزیر پولیس لا تر دیرشم دسمبر پورې پریمان ورکو. دان اخبار لیکي چې د علی وزیر خلاف د شروع کړې دې ټولې لوبې د ټولو نه دلچسپ او حیران کن اړخ دارې چې د علی وزیر په گرفتارۍ کې د سند پولیس د کردار باوجود د پاکستان پیپلز پارټۍ چیئرمین او عملاً د سند د حکومت مشر بلاول بھٹو زرداری په صفا او واضح الفاظو کې د علی وزیر د گرفتارۍ غندنه کړې ده او دا یو غیر جمهوری عمل بللې ده. خاغلی بلاول بھٹو دا هم ویلې دي چې دا خود یو ډیر جابر او د ظالم حکومت کار وی چې د خلکو د نمائندگانو اوازونه بندي. اوس دلته دا هیڅ نه معلومیږي چې په اصل کې معامله څه روانه ده. دان اخبار خپل اداریه کې تپوس کوي چې آیا سند پولیس چې د کلونو کلونو راسي د سیاسي اثر د بولان د کار کولو د پاره مشهور دی، آیا شپه په شپه دومره آزاد شو چې علي وزیر په خپل مخسر گرفتار کو، یا غالبا چې په سند کې داسې یو بل قوت هم موجود دی چې د پاکستان پیپلز پارټۍ نه هم زیات مضبوط دی سره د دې چې د پیپلز پارټۍ دا وخت په سند کې حکومت قائم دی. اخبار لیکي چې د علي وزیر د نیو شاته حقيقي حالات هر څه چې وی ویبا، خو فل حال حالات دومره گنجل کشوي دي چې د بنی ادم سر نه اخلاصيږي او هر کله چې حالات د وضاحت د کور اوږي او د حقایقو په بیانولو کې خندان راپورته کیدل شروع شي، نو دغه زینه قیاسونه، افواګانی، شکونه، ګمانونه او اندېښنې شروع شي. هم دغه وجه ده چې د علي وزیر د گرفتارۍ په معامله کې هم داسې غیر مصدقه خبرونه را روان دي چې په هغه باندې ډېر سخت تشدد روان دی. دلته په دې ټوله معامله کې که څه حقیقت بیان شوی دی، نو هغه د بلاول بھٹو زرداری بیان دی. د عوامي منتخب نمائندگانو نامناسبه گرفتارۍ د انتقام احساسات را پیدا کوي، خصوصا د منتخب نماینده په هغه خلکو کې چې چا دغه گرفتار نماینده په خپل ووټ ځان لا وخکړی وي. بے شکا چې د نفرت نه ډک تقریرونه هم مناسبه نه ده او نه د خلکو شر فساد ته راپورته کول څه خبره ده، خو کله کله خو جایز فریاد هم پستغه ژبه کول د فریاد په ځای د ګستاخۍ شکل اختیار کی. خدا هم یاد لرل پکار دی چې د ریاست نه مایوس کیدل او زرماتی کیدل د اوګدو او زر بوګنون کو نتیجو را برسه رکیدو سبب جوړیږي.
د ډی وی ګران اوریدونکو دا محل زو یا نړیوال راپور ولوري ته چې د امریکای د اقتصاد او د دې ترڅنګ د سیاست په اړه وندې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ دا ډډه کول کړی ده چې د کانګرس لاړه خه د کورونا وبا اقتصادي اغیزو د رسیدګي لپاره ځانګړي شوی بجټ کې اصلاحات راوستل پکار دي. تفصیل یې سره د ټول تاسو ته وړاندې کوي نو شروان قلندر په خپل راپور کې.
منتخب صدر جو بایدن ویلی دی چې د صدارت عہدې سمبالولو وروسته به شپږ میاشتو کې د مهاجرت پالیسۍ کې بدلون راولي. د صدر جو بایدن لخوا د صدر ټرمپ د انتظامی په پالیسو کې د بدلون په اړه د مهاجرت قانون کې بدلون یو بل اهم پالیسي ګڼل کیږي، خو جو بایدن نه غواړي د مهاجرت قانون کې بدلون کار په تیزی سره وکړي. هغه دا خبرداري هم کوي چې د سره په امریکایي سرحد نه وستون جوړې دي شي. د جو بایدن صدارت راتلونکي موده کې د مهاجرت په قانون کې د بدلون په اړه دا سرګندونه د خارجه تګلارې دوه لوړ پوړو سلاکارانو سوزن رایس او سلوین هم د تیر ګل په ورځ یو هسپانوي خبري ادارې سره د مرکې په وخت کړي دي. منتخب صدر جو بایدن د خپل سلاکارانو د خبرو تایید کړي او د نهې دوشنبه په ورځ په ډلاویر کې خبريالانو ته وویل چې په دې اړه د لاتینی امریکایي دوست هیواد مکسیکو صدر سره هم خبرې اترې کړي دي چې څومره موده کې به د مهاجرت قانون کې بدلون راوستي شي. جو بایدن وویل چې په وړومبي پړاو کې به د پناه اخستونکو موجوده قانون باندې عمل درآمد ودرو او بیا به په بارډر د 2 میلیون هغه خلکو ستونزه حل کړو چې غواړي امریکا ته داخل شي. جو بایدن وویل چې د مهاجرت په اړه د صدر ټرمپ موجوده بندیزونو خاتمه به شپږ میاشتې موده واخلي. صدر ډونالډ ټرمپ په خپل موده کې د مکسیکو او لاتینی امریکا هیوادونو ترڅنګ د مسلمان اکثریت هیوادونو ایران، شام، یمن او لیبیا وګړو ته د مهاجرت په قانون کې بدلون او ویزو پاړه بندیزونه په ځای کړیو او د دې ترڅنګ په نایجیریا او میامار باندې سفری بندیزونه لګولیو چرته چې اقلیتی مسلمانان په هیواد دننه د وژنو د ستونزو سره مخ دي. د دې ترڅنګ د اریټریا، سودان، تنزانیا او کازاکستان په اړه باندې هم د سفری بندیزونو احکامات په ځای کړیو. هو منتخب صدر جو بایدن په فوري توګه په ځنو مسلمان هیوادونو باندې د سفری بندیزونو په اړه سندي ویلې. جو بایدن دا خبر په یو داسې وخت کې کړی دی چې د امریکا کسٹم او سرحدي غزمو د چارو چارواکو ویلي دي چې په 13 ستمبر او اکتوبر او بیا په نومبر کې هم 1.5% پورې پناه اخستونکي په سویلي سرحد باندې بندي کړي شوي دي. ماهران وایي چې دا شمیره به د جو بایدن راتلو سره نور زیاته شي ځکه چې مرکزی امریکایي هیوادونو کې دوه سمندري طوفانونو او کرونا وبا خلک ډیر زیانمن کړي دي. د جو بایدن سلاکارانو سلوین او سوزان رایس ای ایف ای خبری ادارې ته ویلي چې جو بایدن به دا کار د یو انتظامی امر د لاندې کوي او په دې زور راوړي دي چې داسې منصوبه به جوړوي چې د لاتینی امریکایي هیوادونو سره انساني مرستې وکړي شي. خودغه سلاکارانو ویلي دا کارونه به وخت واخلي او جو بایدن خبرداري کړي چې هغه خلک چې اوس بغواړي امریکا ته دا راننوتو هسي وکړي صبر دی وکړي ځکه چې د صدر ټرمپ پالیسۍ کې بدلون به میاشتې واخلي. سوزان رایس ویلي چې دا عمل به داسې نه وي چې ګنې یو پالیسي به ختم شي او بل به شروع شي. دوی به د خلکو د صحت چارې او په خاص توګه کرونا وبا په پام کې ساتي. امریکا کې د مهاجرت سره تړلو قانون پوهان ویلي دي چې د صدر ټرمپ پالیسۍ کې بدلون به وخت واخلي د کومې لپاره چې جو بایدن د مکسیکو او مرکزی امریکایي هیوادونو سره په رابطه کې دي، خو دوی وايي باید په فوري توګه د پناه اخستونکو سره ظلم او زیاتی او تشدد ختم کړي شي.
خوګو او ریدونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټوئیټر په ځوانو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه تاسو د جیوا خبری خبرونه اوري او ګوري. د مهال زو یو بل مهم راپور ولوري چې د برتانیې د حکومت لخوا جاری کړی شوی یو ریپورت کې ویل شوی دی چې د کال 2020 کې هم د پاکستان او برتانیې ترمنځ د غیر قانوني لارو په ذریعہ د پیسو انتقال یا استول دوام لري. تفصیل یې تاسو سره غونډ کړی دی د سیمې څخه د جیوا خبريال ارشد حسین په خپل راپور کې چې تاسو ته وړاندې کړی.
د برتانی د حکومت د دغه رپورت موندنې ښایي چې د پاکستان او برتانی ترمنځ د غیر قانوني پیسو بغیر د کم خند څخه وړل راوړل جاری دي. رپورت وایي برتانیا د پاکستان سره نږدې اقتصادي اړیکې لري او کال 2018 کې د برتانی څخه پاکستان ته قابو 1.1 بلین ډالر رقم استول شوی. که څه هم د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په واک کې د راتلو سره سم د منی لانډرینګ او د غیر قانوني لارو په ذریعہ د هیواد څخه د دولت بهر هیوادونو د منتقلې د ختمولو لوز خدا رپورت په ګوته کوي چې په دې اړه د پیسو په غیر قانوني انتقال کې کمی نه دی لیدل شوی. د برتانیې د حکومت په دې رپورت کې دا هم ویلي شوی چې د پاکستان بدعنوانه عناصر اوس هم د پیسو په غیر قانوني توګه د انتقال د لارې په برتانیې کې جایدادونه اخلي. د برتانیې د حکومت لخوا په دې رپورت کې دا سرګندونه په داسې حال کې شوی چې د پیسو د غیر قانوني ترسیل او د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي سار نړیواله ادارې FATF د پاکستان نوم په خپل فهرست کې ساتلې او اسلام آباد ته د ترهګرو سره د مالی مرستو او د منی لانډرینګ د مخنیوي لپاره د لانور کوټلې ګامونو پورته کولو مهلت ورکړې. پاکستان کې په اقتصاد او د منی لانډرینګ په چارو نظر لرونکي ستر خبريال مهتاب حیدر وایس اف امریکا ډیوا ته وایي پاکستان په دې وروستو کې د منی لانډرینګ د مخنیوي لپاره قوانین جوړ کړي او دغه قوانینو لاندې په سزاګانو کې اضافه هم کړی دا.
لیکن میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاؤں کہ پاکستان میں تو ڈیفینیٹلی جو لا ہے اور جو امپلیمنٹیشن ہے اس کے اندر فلاز ہے، لیکن یہ جو رپورٹ ہے یہ اس طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ وہاں سے بھی
هغه وایي دا صحیح ده چې په دې اړه د پاکستان په قوانینو او د هغې په نفاذ کې کمی شته، خو دا رپورت د منی لانډرینګ او ټیرر فاینانسینګ په اړه د برتانیې په قوانینو کې هم نیمګړتیاوې په ګوته کوي. نو ځکه د دواړو هیوادونو ترمنځ د غیر قانوني لارو د پیسو تګ راتګ روان دی. که څه هم FATF د منی لانډرینګ او ټیرر فاینانسینګ په اړه د پاکستان وروستي اقدامات ستایلي، خو دا خبرداري هم ورکړې چې اسلام آباد تر بلې غونډې پورې په دې اړه د پام وړ پرمختګ ونه کړی شو، نو بیا FATF پلو غړو هیوادونو ته د پاکستان سره اقتصادي او کاروباري اړیکو ته د بیا کتنې وینا کولی شي. پاکستان کې د منی ایکسچینج کمپنیانو چیرمن ملک بستان وایس اف امریکا ډیوا ته وایي د پاکستان څخه چې په باضابطه لارو کمی پیسې بهر هیوادونو ته ځي، د هغوی دوی مکمل ریکارډ او تفصیل ساتي، خو نه پوهیږي چې د برتانی حکومت دا رپورٹ په کوم اساس جاری کړی دی.
آج بھی ہمارے کسی بھی ایکسچینج کمپنی میں جائیں، وہاں ایون آپ کو ایک ڈالر لینے کے لیے بھی شناخت دکھانا ضروری ہے، جبکہ پوری دنیا میں 10-10,000-5,000 ڈالر
کی شناخت. هغوی په پاکستان کې ایکسچینج کمپنیانې د یو ډالر اغستو لپاره د صارف شناخت او پی جنګلو ګوري. خو د دې رپورت سرګندونه بیا هم د پاکستان د اقتصاد پر ضد زی. د یادونه وړ ده چې د پاکستان حکومت په دې وروستو کې د FATF په وینا د منی لانډرینګ د مخنیوي په قانون کې بدلونونه معرفي کړي چې پکې په دې جرم کې د ککړ تن لپاره د 10 کال قید سزا او 1 کروڑ روپۍ جرمانه ایښودل شوې ده.
د ملتیا څخه مو مننه کوو چې په خبري خبرونه کې تر تاسو مزموږ سره مالی است. د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا منزور کړ شوی د شخړو د هواري متبادله قانون په پیښور های کورټ کې چیلنج کړ شوی دی. های کورټ ته په شوی عریضه کې د عدالت نه غوښتنه شوې ده چې دغه قانون باید غیر آئینی وګرځول شي، ځکه چې په یاد قانون کې د عدالتونو واک انتظامیه ته ورکړل شوی دی. تفصیل یې تاسو ته عبدالرزاق په خپل راپور کې راغون کړی په ګډه به سره واورو.
د خیبر پختونخوا الټرنیټ ډیسپیوټ ریزولوشن اکټ کال 2020 یا د شخړو د هوارولو متبادل قانون پر ضد په پیښور های کورټ کې شوې مقدمه کې پیښې کوونکی نورالم خان ایډوکیټ وی ویډیو ته ویل چې آئین د عدالتونو او انتظامیه اختیار جدا کړی دی. خو د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د یاد قانون په مرسته سره د عدالتونو اختیار هم انتظامیه ته ورکړی دی.
د قانون انټرپریټیشن انصاف ورکول دا چې د جوډیشری کار دی، ایگزیکټیو چې دی په قانون باندې عمل درآمد کول چې دی دا د هغه دی، اوس کا اغي په خپل چې دی یو سړی اونې تھی په خپل چې دی سزا کی په خپل چې دی په هغه باندې عمل وکي، نو دا خو چې دی هم په خپل یې کې چې دی ججانم جوړ شو، گواهانم جوړ شو، نو پدې کې چې د آئین دا وایلیشن شوی دی چې جوډیشي او اگزیکټیو چې 175 لاندې جدا شوی دا او دی اوس دوباره چې دی اغیله ورکړي.
په دغه ریټ پټیشن کې ویلې شوی چې د یاد قانون تر مخه د ډیویژن پکچبا په کمشنرانو، ججانو، پولیس افسرانو او د نورو قانون نافذ کولو ادارو په غړو مشتمل د سالیسینو کمیټې جوړول شي او دغه کمیټو له خوا د فریقینو ترمنځ شوی فیصلې پر ضد به د اپیل کولو اختیار کم یو فریق سره نوي. د خیبر پختونخوا قبایلی سیمې خیبر سره تعلق لرونکي اډوکیټ فرهاد اپریری یاد قانون په قبایلی سیمو کې د انګریزانو د وخت نه نافذ کړی شوی اف سی آر قانون نه زیات خطرناک بولی.
قانوني تور باندې چانه د اپیل کولو، د نگرانی کولو، د اول اپیل، د دویم اپیل کولو حق نشي اغسته. دا دغه فریق حق ته چې هغه غنی چې زما خلاف غلطه فیصله شوه دا نو په دغه گراوند باندې د اپیلم کوي چې هغه ته بیا بر دویم اپیلم کوي چې هغه تر سپریم کورټ رسیدي شي نو دغه حق څوک چانه اخلي دا به د آئین خلاف دی، دا به د آئین د آرټیکل 10 ای خلاف دی.
بل خوا د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د پاره د وزیر اعلی خصوصي مرستيال کامران منګش وی ویډ وته ویل چې الټرنیټ ډیسپیوټ ریزولوشن اکټ یا د شخړو هوارولو قانون د آئین پر ضد نه دی. دی وای چې یاد تاریخي قانون سره به خلکو ته انصاف په لږ وخت کې ترلاسه کیږي.
کوم الټرنیټ ډیسپیوټ ریزولوشن اکټ د اسمبلی نه پاس کړی دا په یو صورت هم د آئین سره متصادم نه دی، بلکې د دې مقصد دا دی چې عوامو ته سپیډي جسټس ملاو شي، د عدالتونو چکرونه عوام خلاص شي او چې کومه فیصله به ADR په تحت کیږي هغه به د عدالت نه ویریفای کیږي، ویلیډیټ کیږي به داغه نه.
په خیبر پختونخوا کې قانوني چارو پوهان وایي چې دغه قانون به د نورو سیمو په پرتلا په قبایلي سیمو کې نافذ کولو باندې زیات زور راوړلی شي. چرته چې د اول نه اف سی آر قانون موجود او د فیصلې کولو اختیار به د پولیټیکل ایجنټ او د انتظامیه نورو غړو سره وو. دی وایي چې د نوي قانون راوړلو مقصد هم په دغه سیمو کې یو ځل بیا د هغه جرګو نظام جوړول دي چې اختیار به یې د انتظامیه سره وي. عبدالرزاق وی وډیوا، پېښور.
تاسو د وی او ای ډی وا خبری خبرونه ګورئ. ګران اوریدونکو او لیدونکو، د افغانستان سره د تورخم په پوله خواري کوونکو مزدورانو احتجاجونه پیل کړي دي او د پاکستان حکومت نه غوښتنه کوي چې په پوله د دوی لپاره د کورونا ټیسټ یا معاینې شرط ختم کړي، ځکه چې دوی د ورځې څو ځله په پوله اوړي را اوړي او بیا وروسته ټیسټ کول ممکن نه وي. تفصیل یې سده د غټول تاسو ابراهیم شنواری د سیمې څخه راغون کړي دي په راپور کې په ګډه به سره واورو.
د پاکستان او افغانستان ګډه پوله تورخم یو ځل بیا د احتجاجونو په ضد کې ده او کوی اړخ ته د غلط ځای تاجران او ترانسپورټران د ناکافي اسانتیاو له وجې خوشاله نه دي او په دې رسټو کې د خپل دغه ناراضګۍ سرګندونه د افغانستان سره په ګډ تجارت تړلو کړي و. نو بل اړخ ته د پولي دواړو اړخونو ته کارکونکو د سلګونو په شمیره کې ځای مزدورکار کسان د حکومت لاړه په دې رسټو کې د کورونا وایرس خورېدو مخنیوي په غرض لګور شو بندیزونو په ضد احتجاجونه کړي او دوی غواړي چې حکومت دغه مزدورګار کسان د کورونا ټیسټ کولو مستثنا کړي، ځکه چې د هغوی په وینا دوی چونکې د ورځې څو څو وارې د پولي دواړه غاړو ته تک را تک کوي نو داسې کول سره دوی لپاره ممکنه نه ده چې هر ورځ او په هره پیړه دي د کورونا ټیسټ وکړي. وایس اف امریکا ډیو سره د دغه احتجاج کوونکو بزرګارانو په استازیتوب خبرو کولو په مهال د لوړګي خوګخیلو د ځوانانو تنظیم مشر اسرار شینواری وویل
چې مطلب اړ مزدور پدې ټیسټ باندې تنګي نه نن دا شای شو را دی بسل تدری ضرور زور په تر وخلی په سو باندې خلک پری بچ چا څو پیسې ورکړي نه ټیسټ نس کیسه نشته. بس
پخپله په تورخم کې د مزدورکار کسانو ځای تنظیم د شمیرو لمخه د روان کال په اوله کې د دوی شمیره تقریبا 2200 و، خو اوس دغه شمیره تدریج سره رسیدلې او کله چې پاکستان د مارچ په میاشت کې د افغانستان له اړخه د کورونا وایرس مخنیوي په غرض خپل ټولي پولي اوتړلې نو دغه واړه کسان تر دوی اختر بیروزګار او د سختو مالی مشکلاتو سره مخ شول. د تورخم په پوله د کورونا وایرس مخنیوي په اړه 13 اونۍ لګول شو نو بندیزونو او د دغه په مزدورکار کسانو منفي اثراتو په اړه چې کله وایس اف امریکا دیوه د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر محمود اسلم وزیر سره رابطه وکړه نو هغه وویل چې که څه هم اوس د یو پالیسی جوړه شوی خو د غریب مزدورکارو کسانو په اړه به هغوی د اعلی چارواکو سره رابطه وکړي.
څنګه چې د
کووډ 19 د دویم لهر راغلی دی او په دې کې تیزی راځي ورس پورس. نو دغه سي مونږه د تورخم ګیټ کې د لارې د پاکستان د افغانستان په منځ کې په دې باندې ایس او پی لاګو کړی دا او په دې کې چې هغه سایت نام څوک راځي نو د خپل ټیسټ کړی وي ریزلټ به سره یې ته دې سایت نه چې څوک زی نو ټیسټ به یې کړی وي. خبره دا ده د کم مزدوران چې هر ورځ زی راځي نو دام لکایو کې سم په پالیسی کې خو چې بیا بیا د هر چا د پاره او د دې د وژنه کې دي چې د مزدورانو ته تکلیف رسیږي. خو بهر حال موږ ته د دې مسلې پته ولګي دا نو کم مشران دي برا خلک یې غیر سره به موږ د دې کنسن شیر کو چې سنه سره دوی ته ریلیف راو باسي.
د پاکستان حکومت تیر اونې اعلان کړی وو چې د افغانستان او ایران سره په ګډو پولو به د درې وړه هیوادونو ترمنځ تګ راتګ کولو کسان لپاره ضروري وي چې هغوی هم په دغه پولو د کورونا ټیسټونه وکړي او د کومو کسانو ټیسټونه چې مثبت راشي نو هغوی به دوران سفر کول نو منع کولو تر څنګ په ځایي هسپتالونو کې د درملنې لپاره تر دوه اونیو ساتلی شي. د حکومتي شمیرو له مخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ورځې په کچه د تورخم د لیارې 2000 نه واخله تر 15000 پورې کسان تګ راتګ کوي. خو د نوو بندیزونو له وجې اوس په دغه شمیره کې یو څه کمی راغلی. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
خبرونه دوام لري. ګرانو اوریدونکو، اوریدونکو دا مهال هم د سیمې ولوري ته ځو چې یو بل راپور په مردان ډیویژن کې تیر شوی د پولیو مهم کې 15000 ماشومان د څاڅکو ورکولو څخه محرومه پاتې شوي دي. د مردان ډیویژن کمشنر منتظر خان وایي چې د سکیورټي یا امنیت د صورتحال له کبله دغه پولیو کمپاین اغیزمن شوی دی. خو دوی پلان لري په راتلونکو څو ورځو کې دغه ماشومان چې پاتې دي هغوی ته هم د پولیو پر ضد اساس کې ورکړل شي. دغه ویډیو راپور تاسو ته شاهین شاه افریدی د سیمې څخه تیار کړی دی. راځي چې په ګډه سره وګورو.
چارواکی وای د خیبر پښتونخوا په مردان ډیویژن کې تیر شوی پولیو کمپاین کامیاب شوی دی او د راتلونکو کمپاین لپاره تیاریانې پیل کړي دي. د خیبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي بیړني مرکز شمیرو تر مخه په مردان کې 99% او سوابه کې 99% ماشومان واکسین کړي دي. د مردان ډیویژن کمشنر منتظر خان وای د پولیو چارواکو تحفظ لپاره پولیو کمپاین په دوه برخو کې تقسیم کړي وو. لومبه مردان او په دویمه برخه کې په سوابه کې پولیو مهم چلولې وو.
ډیسټریکټ تقسیم کړ په دوه وېسو کې. نو درینی مې ورځ یو تمه لاو شو، دینینی مې ورځ بل یې سیته مې لاو شو. نو هغه د پاره او شو خډیر خو کله کاغذ د کیشمنت ډے چې وای یا دوه ډے چې نه کم شو مونږ ته. نو دا غي د وږي کې دي شي چې دازل زمونږ هغه سی کوالټي نه راغلی. خو د فیوچر کې به ان شاء الله تاسو ته ویزیبل چینج کار شي کې خیر چې سمره خلکو سمره زیات خلک مونږه کور کړو.
کمشنر منتظر خان وای روستی کمپین کې د امنیت صورتحال ټینګ ساتلو لپاره پولیو ټیمانو په تحفظ زیاته توجه ورکړی و چې لوجه د پولیو مهم کوالټي اغیزمنه شوه. د خیبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې شمیرو تر مخه تیر شوی پولیو مهم په دوران مردان کې 1500 او سوابه ضلعه کې 3500 ماشومان د پولیو ساسکو څخه محرومه پاتې شوی دي. د ترڅنګ په مردان ډیویژن کې انکاری خلک هم رپورت شوی وو. منتظر خان وای تر سوچ پولیو ټیمان د پولیسو ساسکو په اړه خلک کانی کولو جوګوي نو د غستونځ هواری دی شي.
دا غي د پارکم ټیمز جوړ شوی دي چې هغه کور اپ کوي او اکیچمنت کوي. په کار د جګی سره نالج می او اخلاقی تورم خي او اغي ام سردا صلاحيتي اغي دغي کمبینیشن د سی کفرس کوي. یو سړی د بی تعلیم سړی دی چې بی تعلیم سن کنوینس کما. یو ډیر عالم دین سړی د غسن کنوینس کم. یو ډیر اعلی تعلیم یافته د غسن کنوینس کم. زما خیال دا دومره ګران کار نه دی چې مونږ دا چل وکړو شو ان شاء الله.
که څه هم د چارواکو وینا تر مخه خیبر پښتونخوا کې روسته پولیو مهم کامیاب وو، خو بیا هم اته او یزر ماشومان د پولیو ساسکو څخه محرومه پاتې شوي دي. د صحت ماهرینو تر مخه په ماحول کې د پولیو وارس موجودګي او په دومره لویه کچه پولیو ساسکو څخه بچ پاتې شوي ماشومان په سیمه کې د پولیو وارس خورېدو ته یو اسانه لار جوړوي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دیو سره اوسئ. د ډي وی ګرانو اوریدونکو اوبلیدونکو خبرونه لا دوام لري. تاسو د سیمې څخه راغلي ځینې راپورونه هم او اوریدل ولیدل، همداراز نړیوال راپورونه. خو که تاسو دغه خبرونه نه ولیدلی نو تاسو کولی شئ چې د ډي وی په فیسبوک باندې لا شئ او هلته دغه ټول ویډیوي راپورونه او تازه لیکنې په ورستیو پیښو باندې په سیمه کې وګورئ او همداراز ولولئ. نو کولای شي چې د فیسبوک لارې هم از موږ سره ملګری شي. ګران اوریدونکو د محل زو یو بل راپور ولوري ته چې د پښتونخوا د 400 سیمې چهارشنبه میله کې اوس هر څه د پخوا په پرتله ډیر ګران شوی دی. خرڅونکي وایي چې د پخوا په څیر خرڅلاو هم نشته او دغه میلې ته په هفته واره توګه د سیمې ځینې غریب او مزدورکار خلک د سودا اخیستو لپاره راځي. تفصیل یې سده ملک وقاص تاسو په خپل ویډیو راپور کې راغون کړی دی.
په پښتونخوا کې د هفته د هر ورځې میلې په بیلابیلو سیمو کې را جوړیږي چې دې ته بعد د دیاړی مارو او هفتهوار سوداګرانو د ژوند د هر ضرورت شیان راوړل او غریب عوام به دې ته انتظار کاوه چې دلته به د عام بازارونو نه په کمه بیه شیان میلاوېدل. چې نن سبا دلته هم ګرانه پنجه خخې کړې دي. نن په چهارشنبه کې د چهارشنبه میله شروع ده چې دلته د اغستو جامې، بازار، الکترانکس، د چرګو کونترو نه علاوه شربتې، تیکې او لوبیا هم خرڅېږي. په میله کې کارکونو ته کوپامار هم ویل کېږي چې د کونترو یو خرڅون کې احسان الله اوی چې ګرانه سره مخ دی او چې کونتر ترې والوزي نو نور هم تاوانی شي.
محکم بدغالو چې خپل غریبی هو ته ما غریبی د قوت نشو ساتل ځان بدغلا ته جوړ شي ګرانی را لړی را محکم کمتر ډیره خلکو ساتري چې هر سارزان اوس کمتر خلکو کمی کړی دي چې هر څه ګران دي. غنم په 350 روپے دړې دي، باجره په 250 روپے دړې ده. اوس خلک دانی نشي چولې یاره ګرانې ملو چې راشي او ډیر داسې زور نه کو ګرانو تا وای چې په 15 روپے جوړې نو موږ نشو اغشتې. بیا خلک غریبان نه یغشتي نشي او خانه بدوش خلک دي.
د چرګانو میله مار غندل حسین وای چې د ګرانې لوجې کار پرې خادو ته جوړ دی خو اوس یې کار نه پرېګ دی.
هغه خرص نشتا او ځکه چې ګرانی ډیر زیاته را او مخک چو نو ار سار زانو نو ار چا باغشتل اوس پس 200 کسانو کې 44 کسان سودو کې کنيزي ته پوسونه ار سړې کوي چې ریټ ته پوسو کې بس لاړ شي روان شي. ولې چې ګرانی دا د کورونو به خو غیر ټولم سی وای کنه لکه دیر ټونو ته ګور کورونو والم دې کورونو ته کور واغوی ګوري زنګ با یو ګوري دا خو دی ګران او کو خپل اغم دا غیم بیا داسې بږي.
سید الله چې طالب علم دی او غریب دی وای چې د آمدن لپاره د چرګانو ساتلو او خرڅولو کار شروع کړی دی.
ریټونه خو نن سبا د چرګانو چې د روح کو بس اسې خلک ته پوس کوي او غشتو والا نشته. وجه دا ده چې بس خو ګرانی ده هر سړی یا بزان له کور ته وړوړي یا به چرګانې دي.
اچار سده د چهارشنبې میلې خرڅون کې صرف چار سده کې نه بلکې د هر ورځې بیل بیل کلی ته د میلې پسې ګرځي چې دوی ته خلک وای په باران پسې پټې ګرځوي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوا، چار سده.
اوس هم تاسو ته وړاندې کوي یو اداریا چې د امریکای د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکای د دفاع قائم مقام وزیر کرسټوفر میلر په 18 نومبر اعلان کړی و چې امریکا عراق او افغانستان نه د خپل فوجونو د وستو نیت لري. د امریکای د دې منصوبي تر مخه به د کال 2021 د جنوري تر 15 تاریخه پورې عراق او افغانستان دواړو کې د امریکای 2500 فوج پاتې شي. قائم مقام دفاعی وزیر خاغلی میلر اوی چې د فوجونو وستو دا منصوبه د امریکای د وړاندې نه د فیصله کړو منصوبو او د اهمو فوجي مقصدونو سره په سمون کې ده. د کمې چې د امریکای اولس ټینګ مرسته کړې ده. دوی چې موږ په دې موقع خپلو هغو ټولو وطن مینو ته د عقیدت پرزونې وړاندې کوو چا چې په دې جنګونو کې د خپلو سرونو قربانۍ ورکړي دي. د زیاته کړه چې موږ په عراق او افغانستان کې د خپلو 6900 فوجیانو د وجلې کېدو پر هر په زړه خوړلې دی او موږ به هغه 250,000 فوجیان هم هیر نه کړو چې په دې جنګونو کې زخمي شوي دي او نن هم دغو ښکارو او پټو زخمونو سره خپل ژوند تېروي. د افغانستان صدر اشرف غنی د امریکای د دفاع قائم مقام وزیر خاغلی میلر سره په شریکه یو بیان کې د امریکای د هر هغه فوجي مننه کړې ده څوک چې افغانستان کې د امن راوستو په خاطر جنګېدلې دي. امریکا به د افغان حکومت او د افغان طالبانو ترمنځ د امن د خبرو اترو مرسته جاری ساتي، ځکه چې افغانستان کې د جنگ د اور وجلو لپاره دا خبرې اترې یو ډیره ښه موقع ده. د دفاع قائم مقام وزیر خاغلی بیلر دا خبره په ګوته کړې ده چې امریکا به د خپلو خلکو د حفاظت لپاره او د خپلو ملګرو د لاس امداد لپاره هر وخت ویښه او بیدار وي.
د دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدل. تر بیا مو په لاس فارو ستاسو قربانه منظر شهید ستاسو نه اخلم اجازه او تاسو ته خېشي به غواړو، خې چاره غواړو، سلوړه او آباد اوسئ.